ایده ای امریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه محو بدترین است.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. له څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بندي او نږدې درې کاله کېږي چې د طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونی ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل کونه غواړي غږی راغبر کړی. د افغانانو یوه ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني ډی پی خبري آژانس یو خبري اورول کړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانوور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې د دوی د بیا میشتېدنې ژمنه یې کړې ده دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویل پاکستان یې افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت نن په یو بیان کې وویل څلور دېرش توفنګچې، څلور ام فور، څلور کلشنیکوفونه، یو کرینموف او څو نورې وسلې د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دی ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسله والو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه یې اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانی مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنګټن او نوي ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکاري ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرني سیاست او ملي امنیت د اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړې کړي او د یو دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. د چک جمهوریت په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله لږ تر لږه 50 کسان ټپیان شوي دي. چک اژانس چې ټیکی نن خبر ورکړ چې د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت ډیر خطرناک دی. دوه ریل ګاډي د چسکا بودوی ته ښار ته څیرمه د سهار د شپږو بجو خواته ټکر شول. د ښار د جرمنی او اوترشت له پولو شاوخوا 50 کیلومتره لرې دی. د پیښې د علت معلومولو لپاره تحقیقات روان دي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوی ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوي دي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه د جنوري په 14مه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6مه وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربانه دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پڅپوکي اند دي خبرونه کوربه. له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوي کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزاع کړې دي.
افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکیده دی، دغه هواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندي دوی شاوخوا څلويخت ورځې اوړي، د طالبان حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمول لپاره تیرونه له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې دغه هواد لاره سوداګرۍ کمه او نورې بدیل لاره او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډیر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړي دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربیره روسیه او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو روانې هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه پدریدلې حالت ته که چیرې هغه دوام وکړي په پام سره آیا یوه ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوی هغه هدا قلته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړې او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. بیا تکراروم، د ازادي راډیو د واتس اپ نوې شمیره مو ده 00420 شپږ 01 2 1 2 2 9. په دغه شمیره کولای شئ چې تلیفون راته وکړئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، پوښتنه لري کولای شئ چې زموږ له میلمنو یې مطرح کړئ. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوی دی. استډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې دې چې استډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو. طالبانو له هند سره د اړیکو د پراخېدو هڅې پیل کړې دي. دوهم وزیر ده چې له نوې ډیلي څخه لیدنه ترسره کوي. طالبانو تل ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متوازن سیاست پلوي کوي. د هند په اړه هم دا خبره تل کړې ده، خو له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره آیا فکر کوي چې دغه توازن به ټکنی نشي؟
ګورئ، یو علت مخکل د نسخې تاسو پوښتنې ته جواب درکم. یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي برید پورې راورسېد، د کابل او ډیلی نږدېوالی و. تاسو شاهد یاست چې په ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، تا په کابل باندې بریډ سوچ دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل د طالبانو دغه اقدام په ارتباط د موازنه په ارتباط باید وایم چې تجربه ثابته کړې ده وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند د مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلندو سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله دا موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي. اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړې دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړل چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباری وکړل. اوس د سوداګری او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځنی سفر هند ته تللی. اسلام آباد به بیا هم داسې کوم یو عکس العمل وخی کنه؟
فکر نه کوم چې په ځی عکس العمل وخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنه وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی سي چې هغه ته لاس رسی ولري لږ نه به ګټه واخلي او وبه غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډیره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولې. فکر کوي چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېر بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي؟
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي یا به یې تشویق کړي، اما د مال نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست ده، خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تېر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین وروزي د افغانستان د پوځ په روزنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. او اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوی ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوي چې دا به پاکستان طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرځو که چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده په هغه سطح کې یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطح کې په روابط کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن، مومن صاحب تاسو ته درځو، د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبان د حکومت دی او وزیر چې لنوی دی لڅخه انتر سره کوي مخکې سانګزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکول شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبات جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي نظر مو درلود تاسو څه فکر کوئ آیا طالبان به وکول شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم ډیر درون ته او با عزت مشر استاد ستانګزی صاحب ته او استاد درجوس خبرونه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور رساجه در خپل وطنوالو پر رسولې دي ډیر مننه جناب نوري صاحب راځم یو مقدمه ته هغه ده چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپل نه قصد هغه په دوستی کې کم خلل راسي زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقله سوداګری لري او دا سوداګری د اوسنه د تقریبا د ډیر وختو سره د سوداګری شروع ده او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو دا د وشاندی او هلته زموږ ډیر افغانان وسیږي دا خبره ده نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې دا سی کار به ونسی چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به ان شاء الله ټول معاملات متمرکز وي هیڅوک به هیڅ چاته په افغانستان کې دا سی موقع ورنه کې مرشد په خپل د اسلامي امارت مشرانو سره د ټولو سره مرشد شینو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به دا سی یو موقع چاته په لاس ورنسی چې خدای نه خواست خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کی او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه ان شاء الله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش دی چې موږ په سیمه او منطقه کې ټول مملکتو ته آسیای جنوبي ته او هم مرکزی آسیا ته یو داسې سوداګری جوړ کړو چې هم مرکزی آسیا هم جنوبي آسیا هم خپل افغانستان د جېڅ خپل منافع وسی چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي انډول په دې ساتل کېږي چې خپل ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه خطوسیر یا در هغه چوکاټ هیڅ اته نور چیرېږي نو دا تاسو اطمینان ولرې ان شاء الله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري هند په خپل ځای کې د دوستي یو ښه منظم ځای لري موږ هلته صادرات لرو دا غځي څخه واردات لرو زموږ حالت محصلین ژوند کې یو د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډي یعنی ګډ لین سره لرو چې پوله ده او پدې کې هم زموږ حالت افغانان ژوند کوي کاروبار بده زموږ میوي حالت راځي د دې میوي دلته راځي
دا چې مشکلات بله راځم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګری او صنعت وزیر چې تللې ده نیو دیلی ته لن مهاله او وګد مهاله څو وړي کوم پلانونه لري چې هن به له هن سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي د آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره په تیر بیا د افغانستان د تازه میوې لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته ده خرابېږي نه کېدای شي چې مثلا په لار کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسیږي تر یوځې پورې خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم خپل ځان کې خپل یافت لري دا اوس ته چابهار د لار د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي واردات هم پر غو باندې چې ضرورت وکیږي د بندر عباس دلاری هم صادرات او واردات کیږي، د اکینی بندر دلاری هم زموږ واردات او صادرات جریان لري، د شیرخان بندر دلاری هم صادرات او واردات جریان لري، د حیرتان بندر دلاری هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل، خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټول دنیا سره، خصوصا منطقوي د غریجن کنټری چې ورته وایي، لکه هغه د سارک هیوادونه چې دي، د اواتي هیوادونه چې لکه بنګلاديش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنګلاديش سره خپل اړیکې تجارتي ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل اړیکې د پاکستان سره ټینګ کړو. موږ ضرورت لرو چې خپل تجارتي اړیکې د مالدیف سره ټینګ کړو. دغه هواته دی بنگلاديش د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دغه هیوادو کې موږ غواړو تیزی سره خپل تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کوي، ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمينه برابر کړي، او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي، او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دی باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو خبرونه ته خراغ لاست او بخی چې ډیر منتظر پاتې شولې. مخکې د ستانګزي صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي، د مومن صاحب سرګندونه به مو اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی، او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکیچ رامنځته شوی دی، طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه دکټر تاسو په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یو بخې دغه هڅه ته مهرباني.
سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته تخنیکی همکارانو ته، ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان د لپاره د اقتصادي فشار اساسي نقطه وي، ترڅو په خپل اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوانه جوړیږي، او د گاونډیو د سیمه هیوادونو د پارا یو اقتصادي زهر ده، او په د 50 کال مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله شوې ده. لدت عمله زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولاتم د بدلیدو په حالت کې دي. 50 کال تکرار ان وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش صاحب کې پاکستان دغه کداغه مجبوریت تاسو وای، پاکستان وای چې دغه لارې بندې دي، سوداګری ز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي، موږ لپاره مهمه نه ده دلارې د تل لپاره تړلې وي، د موږ لپاره مهمه نه ده. ولی
فکر کوم مهمه ده، دا یو اساسي تبلیغات دي چې دوی کوي، که مهمه نه وي تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب، لاهور، اسلام آباد د غټو شهرونو نه راوخلي چې د نرخونه د اوبو، د حبوباتو، د تیلو، د ګازو او ورسره د اما معیشت د ژوند څو برابر لوړ سی وی. که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته وایي چې ماته مهم نه دي؟ آیا دا مهم نه دي؟
بله،
تحلیلات او بل. دا نرخونه او دا کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیته ده هند
تبلیغات کی دا دروافي ز فکر کوم چې هیڅ کله نه دی، دا دی حقیقت نه سترګې پټول دي. دا د سچا سره څرګندونه کړی چې هغه خپل یو نظامی سړی ده، نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ پر کړو باندې در سر خلاص نشي. دا و د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوون کیږي. دا بحث بیا شاید او تاسو یاد ولرئ. ورسره ز فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیهګا څخه ووزي، او دا وتل به موږ ته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا و څلوېشت یا اته څلوېشت کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول، لارې هر څه سره بند شول، هیوادونو دا هڅه وکړله چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، متحد شي سره، او اقتصاد انزوا ته په ټپه ولاړ نه شي، لا پرمختګ وکړه. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دوی فرصتونو استفاده وکړله، خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. چې موږ خو حتی د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارد ډالر صادرات لري، نو 360 میلیارد ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش صاحب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورستو څو لسیزو کې د افغانستان پر لپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدې خو مخکې سنیز صاحب اشاره وکړله، د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې وروسته اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولای شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او پر نورو برخو کې د پانګونې زمينه برابر کړی او خپل راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره تر کومه حد پورې زیاتولی شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانون کې دریز غوړه کړی.
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار وو د دې لپاره چې د اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه یې څه دي. په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګ و، اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي، او نورې برخې به ژور یا ستراتیژیک تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند په خوا هم د لیوالتیا شوله، او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت په خپل خاوره کې او همدارنګه د دوست او دشمن لپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي، چې متاسفانه په څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپل ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک دی اوبو د مدیریت لپاره قراردادونه د هند
سره ولري. مننه.
دوه مسله دی، وچه میوه موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېمه موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه، په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره یې مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي، او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو شهرونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړه ورکړه بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی، او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس تنها د سیمه ییزه په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیانو اغه زیات رښت تولیدات
مننه نوی مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې اونې ز خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې د کړکېشت په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي. یو اوریدونکو بر واخلو مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم حاجی توخی مستاسی همیشنه او دایمي اوریدونکو د زابل ولایت شاجوی لولسوالی ستاسو په اړه
تو حساب خبرونه ته خره غلاس کومه بستر اوسه پورې اوریدل کومه پښتنه ل میلمنو لري مهرباني.
بله یو نظر لرم او یو پښتنه لرم. نظر خو می ده سی پاکستان هیڅ کله موږ دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډیر کم وم په سردار داوود حکومت د دې له لاس نه سکور شي د خلکان نه سکور کړو د مجاهدین رامنځته کړو خو پر ترتیب 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 تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي اوسې موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یا حکومت دا به د دوی څلورمه یا پنځمه صوبه وي خو هغه دوی ته خپل نیت نه ور ورسېدو. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دوی چا قبوله کړي او یا خاوره چاته ور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته دی هیڅ پلمه نه لري بس کله لارې پر باندې کې هیڅ لنګه ته و هیڅ چلو
نه حساب کې پښتنه وکړي. بلې تقریبا اوس په دې باندې ډیر خلک پوه دي. پښتنه کوم شخص وکړي لمیلمنو مهرباني.
ما په دا دوه نو وخت کې د غپیلا کې خیر نو پښتنه نه لرم نیکو
مننه ډیر زیات. بل اوریدونکو مهرباني د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام
د ټول محترم سلام علیکم ډیرو جوړبه.
وعلیکم سلام څوک وکولکم زموږ تماس نیولای.
خدای دې خوشاله کړه تاسو هم چې نن ورځې کې عبدالحی تعالی د هلمند ولایت څخه
تاسو په خبرونه ته خره غلاست پښتنه لمی هلمند ولري.
خدای مو خوشاله کړه سلام تاسو مې منو ته ما زما پښتنه و نظر دغه دې تکل سم محترم چې وسل مثلا د غزمج د افغانستان کوم استاد چې تللی دی مثلا هندستان ته دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو. خدای پاک دې وکړي چې دغه مرده تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې ول پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نشي کېدلی. زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاس د خدای دغه مرده تجاران په میلیارډو میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه بعد د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د میوی مثلا داو چې میوی مثلا لندی میوی دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره لازم د تجارت تم نه ست موږ د خپل حکومت دا غواړي چې باید دغه اړیکې د هندستان سره برابرې.
مننه. بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به جواب شي ان شاء الله.
دا مخشاله کبه
سوال لري.
مننه شخص مرول.
مننه. یو بل اوریدونکو هم شته د به هم راوخلو مهرباني ځان راو پېژنې لکم زموږ تماس نیولای. ازادي رادیو ده مهرباني.
السلام علیکم تعالی السلام ورنا زلی راځي ټول اردن کوم کار السلام علیکم په دې کې د ډیر خوشاله بیا
ډیر زیات مننه چې تماس مو ونیو. که بحث مو اوریدلې وینم د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخ کړي. د پام سره چې پاکستان سره په یو کړکېچ کې راغلي دي څه فکر کوي چې دغه هڅه به کومه نتیجه ورکړي؟
مننه ژوند دی وسه نو ان خو نو خپل کوشش کین نو دا ومن چې
بله غږمو پرې کیږي قطع کیږي له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. رازو بیرته خپل بحث په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده. په کابل کې د نندارتون کې هم د پاک د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونده ډیره زیاته ده. یو هیئت هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په هواری کې منځګړیتوب وکړي. د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی. ایران هم هڅه کوي چې کولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تیره د کراچۍ د بندر. د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخکې دی چې مومن صاحب تاسو ته درشو د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی. د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو. پاکستان په دې وروستیو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي، ډېر ځلې د زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز کړی چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو دغه راز، نن پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضر ده. خو کرا شو د ایران د منځګړیتوب موضوع ته، ایران او د پاکستان ترمنځ په روابطو کې لوړې ژورې په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندالله ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل هغه اهداف دوی په نښه کړل، یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځانته ځانګړي ګټې لري. دغه جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درلوده، هغه د بلوڅ مسله ده. د بلوڅو د آزاد غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده، او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپه مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، هلته د ایران د بلوچستان مسله مطرح کیږي، نو ایران به کچېرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري. اما کچېرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان د تا لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې چونه لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې له پاکستان سره دا صفر تر ټیګي، نو افغانستان مجبوری دی چې نور خو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب به څومره صادقانه وي دا به لږ تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بې ثباتي راځي. هغه د لپاره دی چې بې ثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله مومن صاحب، د ستانیزی صاحب څرګندونې مو واورېدې. مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ. مخکې د توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی. اتل صاحب ویل چې خدش هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې ستاسو نظر د دغه د ازادي رادیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکړي، بیا به ورسره د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نن به تلاش تاسو مشنه وی را دی خپل احترامات او سلام ورته علیکم جناب درن دوست تاسو. دوه شان چې ډیر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر ک لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه سو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمن به دا کیږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. د تاریخو سابق ته کړه د کتاسي نور مملکتو ته غوړي چې په 300 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي، اول بیا هم یو د بل خپل تعامل پذیری کړی ده او یو میست کې نستل دي، او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیروتنی او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس شه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې عقیده یم د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنی په دغه کې راغلیسی وي چې نن لار باندې ده او نن لار اله ده، بیا د مرچ دی بیا شهري ده توانوند کې جوړي ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارات د اقتصادي مرسیال جناب محترم جملا صاحب ک تاسو دغه خبرې او دغه د سوره چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دوار ترپو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام تجارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبا بند، نن زمر د میوه وخت سبا د دې میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیښ کړی دی نه تکلیف پیښ کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو شپه یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د پاره مشکلات پیش کړي. نو لحاظ از دا زما خواهش دی چې هر هغه مملکت چې د دې وړ مملکتو او د عامو مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پر اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي، یا په چې دا وکړي. ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجه کې منځګړیتوب وکړي؟ د په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ور نه کړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو شل وبغاړی شي، په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګه درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران نه افغانستان ته، د افغانستان نه پاکستان ته، د پاکستان نه افغانستان ته، د افغانستان نه ایران ته، دا یو ښه مثلث، اقتصادي مثلث ته. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي، او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې دا منځګړیتوب وکړي. نسبت د ترکیه او قطر نه به زه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي، او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دی. د واخان لار، ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو، او بیا سیاستونه بدل شي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او عواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي. چې دا هم د تکمیلی دو په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبی آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګه تاجکستان، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او دغه هیوادونو ته
افغانستان لاره نه واردېږي. همدلته تاسو د واخان، د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم. د خبرې تزه اوس راتلم، چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګری زیاړي کې نه دي چې په دې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو، تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. رازم دیته مخکمه پم دې ارتباط باندې چې د لومړزل لپاره د تاجکستان رسمي پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګي صاحب نظر او پخت، البته تریو می پختل د بوورو د طالبانو حکومت چې اوس هڅه پیل کړی دی، غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمه هیوادونو په تیر بیا د گاونډیانو سره نور هم وغوړوي، او هغه ته پراختیا ورکړي. او هم د افغانستان په گاونډ کې تاجکستان دی چې په دغه تیر طالبانو په څ باندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګیدلای دی حکومت. خو په ورستیو کې یو هیات راغی کابل ته. د دغه هیات د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي را برسېره شوی. وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره خو، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا. دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه، او په دې توګه ته متوجه شو چې کچیر له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان لري په افغانستان کې هغه لاسه وځي. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې روسان او خای تاجکان تشویق کړی وی چې له طالبان سره خپل روابط نږدې کړي. دریمه خبر دا ده چې تاجکان بل اخر په دې حقیقت پوسیوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دې واقعیت نه نکي بنانې وزن یې لاره دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبان سره روابط ولري او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نه شي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړي چې هم په سیاسي سطح دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلار سب تاسو ته درځوست فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولې او اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې حالت کې وو چې مختلف خندونه راو پاره وی حتی تر شانګهای غونډه او بریکس افورې، مګر دا ورته ثابت شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده او نظام کلک دي په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نسته، د تروریزم تهدید ورته نسته، مذهبي تهدید ورته نسته، پولي منظمې ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپل شتون نه لري. په دې اساس باندې د څلورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کړو، بل اخر خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي او روابط سره اسانه شي. د دې په اسانه کېدو سره زه باور مندم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پول لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت به راکړه، نفتو کې به ډیره معاصره تمام شي، ای خواتم باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ور تمام شي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ور تمام شي او کولای شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیره ګټه ور تمام شي. دا هغه ګټي دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسیو کې نغښتې دي او باورمن یم چې دواړه طرف رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریډورونو د شمالو ویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لار پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولای شي؟ او که لکه اوریدونکو ته وایي چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي او خپل افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دی؟ د منځنۍ آسیا مهرباني.
ډیر مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه شته د افغانستان تقریبا دوست هیواد په تسوي دي. لکه مخکې چې درنو دوستانو ورته اوس د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزی آسیا کې ټول ته دا ثابته شوی دی چې د افغانستان دغه وسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي دی چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږی او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمو لپاره یو ډیر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چنت نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ لخوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% د کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي. او کازه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترين لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچي د لارې وي. دا به دې ته یو نږدې ترين لار وي د ترانزیت په باره کې. پر امن لاند او ارزانه ترانزیتلار افغانستان کولای سي او دا تقریبا تاجکستان دا درکړ تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نو مېشګاو ما د دې جناب وزیر صاحب تجارت وجدي هغه ډیر خوشاله سو چې ولدل نو ما ته ویل چې والا د تاسو حکومت دې دا خو یو ډیر ښه حکومت دی بیا سهار پر چایو هم دوه مره یو څه مجلس سره وکي په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم او اوس هم د دې لیوال چا د جنوبي اسيا د ټول ملکونو د خصوصا تاسې ازبکستان او ګوري چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولر دي د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخه ډیره خبرو کړی چې مایت موږ د افغانستان باید په ټول شان کې نجده ونه نیسو او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي څو چې افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه د افغانستان اوس یو باثباته مرکزی کڅه د کرنسي د لبا د نګاز خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسي لري زه تاسې ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته نو تاسو وګوري چې پسلګون افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي ما دا پکرات مرات ویل د لټ پننګرهاري او مصاحبه ما ورته لغه ویل چې چې ورل ټول طالبان ما ته پرلار ویل یا د پولیسو ما ته ویل چې په تکلیف سوې خونه یا څنګه نو او هم ک د استنبول څخه راځي ک د ازبکستان څخه راځي د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورې نو افغانان ویني چې دلی دلی خپل هوا ته داد یو اعتماد دی پر د پنځه کچيري د سیمه هوادونه کچيري منطقوي هوادونه خپل په پاليسي کې تغیر راوړي دوی ته به اقتصادي پرمختیار منځدسي د افغانستان څخه افغانستان
بله
د 28 میلیونه یو هواد چې هم صادرات ته ضرورت لري او هم واردات ته ضرورت لري او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم کچيري منطقوي د منطقي هوادونه زموږ همسایه هوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي ز فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي
اما نن مومن صاحب د سیمه دی یو بل گاوند مهم دی مهم گاوند چین په ارتباط په تاسو نظر هم واخلو د چین په اړه باندې هم د غوسنی کلکچ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپور ته شوی دی چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولی په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر پوخ دغه به واورو وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري اقتصادي سیاسي پنګونه وکي په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچیر دوی وزي چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی په نړیوال سټیج کې دی یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه دغه لابیګری د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړي افغانستان څوک نه لري چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډیرې ګټې لري په افغانستان کې پنګونه کړې ده له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي کې اړیکې لري
ګوره اولنی خبر دا ده چې چین د بهرنی سیاست قاملره او کوچین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې بل خو نه کوي طالبان سره د اړیکو مسله وګوري چین یو د هوادونو کارلمړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه او د طالبان سفیر په بیجینګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول خو زه فکر کوم چې د سړک مسالې چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه علت دا و چې تاسو محترم اوریدونکو په یاد وي څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او د سیمه تهدیدوي د یو په ارتباط باید مذاکرې شي فکر کوي چې چینایان دا غوښتنه کوي چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او تورېستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم
په افغانستان کې شتون لري دی وي د محوکولو یا ورتسمیدلو غوښتنې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا هغه ورځ دا راوبه چړېږي یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستانی طالبانو غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستان ممکن چینایان ته ویریږي د تر شاید طالبانو حکومت ده. یعنې په دې مانا چې پاکستان په دې کې په دې لرې والي کې مؤثر رول لري. اما په بنګالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده مثلا صاحب چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجه هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په گاونډ کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ایز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې په چوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا ده چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رول لري، چین دا پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران را په دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا درته ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو، د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تېر تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوا نه نه غواړي چې په اسلام آباد پورې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د استانګزي صاحب څرګندونې مو واورېدې. آیا چین رښتیا هم همدغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست یې څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
بلې، فکر کوم چې استانګزي صاحب پر ډېره حده پورې ښه معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدودا 1.1 میلیارد ډالر پورې وړای ده، چې هغه سهم هم د ایم آی اف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس جواب ورنکو او پړای په امارات ورواړول چې غلطه ثابته شوله، او ورسره سیپک دغه سپاتې سواله به سرنوشته او پاکستان نه ورته وی نه ورته وی په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوسول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ایزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نمومي، نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپلې پروژې تطبیق نکو او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړی وي، په شاکه ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نن د فکر کومه دوه مملکتونه ډیر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی او بل چین دی. نو دا کولای شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیر ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په دا څلور کال کې یو ورځ ویزه نه ده ماتله کړې. د ویزې را کړې دي او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر توې مې پنځه اویا فیصد د افغانستان واردات چې دي هغه د چین څخه دي او زموږ ډیره برخه صادرات چې دي جلغوزو صادرات او سږ کال زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دی او چین ته ځي. چین د دې حقیقت څخه څوک سره ګریس پټولای چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت دی.
یو د خلرو مومنت مېرمن
او د افغانستان او د افغانستان مهم دوستي او همسایه هیواد مو دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې زما په فکر چې د چین مهمه ګټه هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د کم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نږدې در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور تلار لار پیدا کو فکر نکوم چې چن هم پدې کې ز فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان وخت نور نلر کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانګزای چې د وخت د ان درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ مونږ سره شریک کړیو. له تاسو درې وړو مننه دي. ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونې خبرونه و چې مانو ریاس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.